السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم، تاسو ازادي راډیو ته غوږ استغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو ته خبري غوړی چې طالبانو ته نږدې سرچینې هلمند ته د کوټې شورا د لیک خبره ردوي، خو وایي ځینې وتلي قومندانان له خپل مشر ملا هبت الله سره د اختلافاتو په خاطر هلمند ته تللي دي. د کندهار د ځینو شمالي ولسوالۍ د وروستیو ناامنیو په اړه به هم تاسو ته معلومات درکړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه ساپۍ وایي.
په سر کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. امنیتي چارواکي وایي د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي، ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. او امریکایي چارواکو د کرسمس د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ازادي رادیو ته وویل چې دوه وسلوالو موټر سایکل سپرو د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله کړې چې د یو ساتونکي وژلی. د حمله تیر ماښام د کابل بګرامي ولسوالۍ د کمریو سیمې ته نږدې شوې ده. ملا عبدالسلام ضعیف اسلام آباد کې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان سفیر پاتې شوی و، خو تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کندز چارواکي وایي په خان آباد ولسوالۍ کې یو ولسي پاسونوال په ډزو سره خپل 15 ملګري وژلي دي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری تېره شپه ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه د جمعې سهار وختي شوې ده.
یو کس د دې خپل ملګری دوی باندې لاره جوړوي او دا 15 کس د خپل ملګري وازني او بل اخره کوم راپورونه چې مونږ راغلي دي همدغه کس د دې ساحره فرار کوي.
د خان آباد ولسوال وی په دې ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس نشته، خو دغه ملیشا د ولسی پاسونوالو په نامه فعالیت کوي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي، ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. د دغه ولایت چارواکي وایي په دغو پوستو او پوځي اډو کې به په سلګونه ولسي پاسونوال ځای پر ځای شي. د والي ویان عطاالله خوګیرنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په پوستو او بیزونو کې به ګډ امنیتي قواوی او همدارز 1500 په شاوخوا کې پاتون کون کې چې هغه د سیمې خلک دي د به ځای پر ځای شي.
د والی ویان وایي په دغه پوستو او پوځي اډو کې د رزواکونو ته به سپکې او درنې وسلې هم ورکړل شي چې د دولت ضد وسلوالو د تحرکاتو مخنیوي وکړي. د کونړ چارواکي وایي داعش سختریزي ډلې تر اوسه په دغه ولایت کې په ښکاره وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. تر دې مخکې د کونړ امنی قومندان جنرال جمعه ګل همت ویلي و چې داعش ډلې د کونړ په غرنیو او لرې پرتو سیمو کې پټ مرکزونه جوړ کړي دي. د کونړ د والی ویان غنی مصمم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل امنیتي ځواکونه د دې ډلې په وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري.
د داعش وسلوالی ډلې تر اوسه په کونړ کې هیڅ یو وسلوال فعالیت نه دی ترسره کړی او نه دوی دلته ښکاره مرکزونه لري. امنیتي ځواکونه پوره تیاری لري او دوی ته به د هیڅ قسمه فعالیت اجازه ورنه کړي.
رساله هغه چې د ننګرهار چارواکو په سول سفلیو کې د داعش ډلې د کمزوري کېدو خبرونه ورکړل، داسې اندېښنې ولاړې شوې چې داعش ډله خې کونړ ته مخه کړي. امریکایي چارواکو د کرسمس د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په مصر او اردن کې د اسلام پالو افراطیانو لخوا په خلکو د حملو او په ځنګړې توګه د غربیانو د هدف ګرځولو په اړه خبرداری ورکړی، خو خپلو اتباعو ته یې په کور دننه هم سپارښتنه کړې چې د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې په مناسبت د ایسویانو د اختر او نوی کال په درشل کې د رخصتیو په وخت په ځان پام وکړي. اخوا د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی ویلي چې د اسلامي دولت ډلې جنگیالیو په امریکا متحده ایالاتونو کې د ځینو کلیساو د هدف ګرځولو ګواښ کړی او باید امنیتي ځواکونه او عام خلک د دغه ګواښ په خاطر جدي پام وکړي. د دې ادارې ویان زیاته کړي چې اسلامي دولت جنگیالیو د هغو کلیساو لست په برلین کې د یو موټر په واسطه د خلکو د وهلو تر خونړۍ حملې وروسته په ټولنیزو شبکو کې خپور کړی. د برلین په پیښه کې چې عملې پرون په ایټالیا کې ووژل شو، 12 تنه ووژل شول. د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د دولتي ځواکونو لخوا پرون د سوریې د حلب ښار د نیولو په اړه خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې دا به په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سولې شرایطو ته زمینه برابره کړي. ولادمیر پوتین پرون په خپل کلنی خبری کانفرانس کې د حلب نیول د سوریې د وضعیت د عادي کولو یو مهمه برخه یاده کړې ده. هغه ویلي په بل پړاو کې باید په ټوله سوریه کې د اوربند په اړه موافقه وشي او تر هغې وروسته په عاجله توګه سیاسی حل لارې غوره شي. پوتین ایران او ترکیه ستایلی چې له حلب د خلکو د ایستلو عملیات په خپل منځګړیتوب ممکن کړل، که څه هم د حلب ښار له ختیځې څنډې څخه د مخالفینو او د هغوی د کورونو تر کډې بارولو وروسته دولتي ځواکونو نیولی، خو لا هم د حلب په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو بمباری روانې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد ته یې ورپېښ تروریستي خطرونه لا هم په لوړه سطحه کې دي. توماس دی مایزری د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې ایټالوي سیال یې وویل هغه کس چې شک کیږي په برلین کې د کریسمس پر یو بازار د لرۍ موټر په وسیله په حمله کې 12 کسان وژلي، د میلان ښار په مربوطاتو کې د ایټالیا د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر مارکو مینتی پرون په روم کې یو کانفرنس ته وویل د تونس د وګړي انس امیری موټر پرون سهار شاوخوا 3 بجې دو پولیسو لخوا ودرول شو چې پیژند پاڼې وګوري. کله چې پولیسو یې د اسنادو غوښتنه وکړه، د په خپلې وسلې سره یو کس یو پولیس ټپي کړ. عمرې د پولیسو په ځوابي ډزو وژل شو. په همدې حال کې په برلین کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری پرون د ایټالوي پولیسو تر عملیاتو وروسته یو کانفرنس ته وویل
terroristische bedrohungslage für deutschland bleibt.
لکه څنګه چې ما په یو جلا اعلامیه کې ویلی و، د جرمني لپاره د تروریستي بریدونو د غواخندازل وړه ده. کوم بدلون نه دی پکې راغلی. هغه امنیتي تدابیر چې چارواکو نیولي پر خپل حال دي.
وروسته له هغې چې جرمني چارواکو ویل دوی باور لري چې د دوشنبې ناوخته 24 کلن امیری د برلین د کریسمس په یو مارکیټ کې خپل لاری موټر د خلکو په ګڼې ګوڼې ور برابر کړ او 12 کسان یې ووژل او 3 نور ټپیان کړل، په ټوله اروپا کې د دغه کس د موندلو لپاره هڅې تیزې شوې. داعش ډلې د سې شنبې ناوخته دغه خپل سرتیری وباله. او تمه ده چې نن د دسمبر په 24مه د شپې ناوخته د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومت او د روسیې له ملاتړ برخمنو جلا غوښتونکو ترمنځ تر نامعلومه وخته اوربند پیل شي. په دغه اوربند له پخوا خبرې روانې وې. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي چې د دغه اوربند په اړه د دسمبر په 1مه موافقه شوې او دا به په اوکراین کې د سولې لپاره یوه هڅه وي. هغه هیواد چې په کې 9 واره د اوربند موافقه عملی نشوي. خغلی پروشنکو ویل چې د کریسمس په مناسبت دوربند به د اوکراین په ختیځ کې د ډزبندیو لپاره ورستۍ جامع ګام وي. د جلا غوښتونکو اوکراینیانو نومول شوي مشر هم ویلي چې موافقه په دونباس سیمه کې د تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته یو هیله بښونکی اقدام دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لناجی صاحب ایمانانه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل، د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه کې خطرې شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د طالبانو ځینې سرچینې دا خبره ردوي چې ګواکې د کوټې شورا د هلمند ته انتقال شوي، خو وایي ځینې مشران د مخالفتونو په خاطر هلمند ته تللي دي. د هلمند چارواکي هم دا خبره تاییدوي.
دا خبره پر ځای ده چې د طالبانو په منځ کې د وشر زکات خیراتونو د دې پر سر باندې د دوی تر منځ د رښتیا هم لانجې وي. بیا دوی یو هفته مخکې د کوټې څخه 2-3 کسان راستولي ول.
په دې اړه له شنونکي او سیاسي کارپو سامي یوسفزي سره هم غږیدلیو. عوامل څه دي چې طالبان سره مخالفت کوي؟
عمده مشکلات لدی ول راپورته شوی دی طالبانو منځ کې چې طالبانو نوې مشر ملا هبت الله اخوند د غمره کنټرول طالبانو باندې نه لري تومره چې د نوړان دی ملا منصور اخوند لرلو.
په کندهار کې ځینې شمالي ولسوالۍ نارام شوي دي. دا ولسوالۍ لک سرحد له پاکستان سره هم لري. په دې اړه درته نور معلومات هم په همدغه پروګرام کې خبرو. په دوی منیمای کې تر ډیره پورې د روغتیا ژوند شتمني پروګرام اوري چې موضوع یې ریزش یوالګي او ستوني درد ده. اب شو د پروګرام لومړی مطلب ته. وسلوال طالبانو ته نږدې سرچینې هلمند ته د کوټې شورا لیک دردوي. خوایي د دې ډلې ځینې وتلي قومندانان له خپل مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره د ځینو مخالفتونو له کبله هلمند ته تللي دي. دغه سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو اختلافونو پرده پورته کړ چې د دوی په وینا د کوټې په شورا کې درز ایجاد کړی دی. په همدې حال کې د هلمند ځینې چارواکي هم تاییدوي چې د طالبانو ځینې وتلي قومندانان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د کوټې شورا هلمند ته نه د انتقال شوی، بلکې د دې ډلې ځینې مهم غړي له خپل مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره د اختلاف له کبله هلمند ته تللي دي. په وروستیو کې د هلمند ځینو اوسیدونکو او قومي مخورو هم تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو ځینې وتلي قومندانان دغه ولایت ته ورغلي دي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان تیر شپل ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د طالبانو د ډلې ځینې غړي هلمند ته ورغلي دي. هغه د دې ډلې په مشرتابه کې له اختلافاتو پرده پورته کړه.
دا خبره پر ځای ده چې د کمانډانانو ترمنځ د طالبانو په منځ کې د وشر زکات خیراتونو چبرو فشار په نتیجه کې چې کوم پیسې راټولېږي د ولس څخه د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رښتیا هم لانجې وي. بیا د یو هفته مخکې د کوټو سره یو دوه درې کسان راستولي ول د دې لپاره چې دوی ولاړ سي دغه پروسیجر وڅاري وګوري چې آیا په اصطلاح باندې څومره پیسې راټولې شوي دي. ولې کومه شورا مورا په حساب چې دلته رهبري وکړي دا څه اصلا نشته، دا یو تبلیغاتي هڅه ده.
تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وه چې وسلوال طالبان غواړي د کوټې شورا هلمند او د پېښور شورا روزګان ولایت ته انتقال کړي. د طالبانو د ډلې یو غړي د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته د ملا ګلاغا، ملا صدر ابراهیم او ملا عبدالمنان اخوند نومونه واخیستل چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره د اختلافاتو له کبله له کوټې څخه هلمند ته تللي دي. د سرچینې په خبره ملا ګلاغا چې د وسلوالو طالبانو مالی مسؤول ګڼل کیږي په داسې حال کې تازه په تازه هلمند ته تللی چې د پاکستان استخباراتي ادارو یې د نیولو هڅه کوله. د دې سرچینې په وینا د پاکستان استخباراتي ادارې د ملا ګلاغا د نیولو لپاره د کوټې په اساق آباد کې د ده پر کور چاپه واچوله، خو په دې وخت کې دی هلته نه و. د وسلوالو طالبانو یوې بلې سرچینې هم دا موضوع تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل چې ملا ګلاغا د طالبانو د مخکنی مشر ملا منصور لملاتړو څخه دی چې د ملا منصور تر وژل کېدو وروسته یې زړه نه و مالی منابع د طالبانو له اوسني مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره شریک کړي. د ده په وینا پاکستان له ملا ګلاغا غوښتنه کړې څو هغه مالی منابع چې مخکې دغه ډله تمویلوله له هبت الله اخوندزاده سره شریک کړي چې په وروستیو کې له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خو څرنګه چې ملا ګلاغا له هبت الله اخوندزاده سره شی اړیکې نه لري او باور هم نور باندې کوي، مخکې تر دې چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا ونیول سي هلمند ته وتښتید. راپورونه وایي وسلوالو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې نه یوازې له خپلو سیمه ییزو شریکانو، ځینو شتمنو افغانانو او عرب سوداګرو مالی مرستې ترلاسه کولې، بلکې د کوکنارو د کښت، د قیمتي ډبرو د قاچاق، دغه راز د اوشر او زکات د راټولولو له لارې هم پیسې لاسته راوړلې. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د هلمند لپاره د طالبانو د پوځي شورا مسؤول ملا صدر ابراهیم او د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالمنان له ملا هبت الله اخوندزاده سره د ناسمو اړیکو له کبله هلمند ته تللي دي. د دغه سرچینو په وینا تر دې مخکې د ژمي پراتګ او د جنگ له کمیدو سره د وسلوالو طالبانو ډیر جنگیالي کوټې ته تلل، خو اوس د دې ډلې د مشرتابه او کلیدي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله هغو کسانو چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا منصور پلوی کوله سږ کال کوټې ته نه دی تللی. که څه هم د ملا عبت الله خونزاده په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې د داخلي اختلافاتو او هلمند ته د دې ډلې د ځینو مهمو مشرانو د تګ په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو ملا عبدالمنان نیازي چې ځان د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د جلاسې ویډلې ویان معرفي کوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کوټې په شورا کې د اختلافاتو د ولاړېدو خبر تایید کړ. دوی د هغو امکاناتو او بیت المال پر سر چې ورسره وو جنجالونه کړي دي. کله چې هیبت الله اخونزاده واک ته ورسېد دوی پیسې هغه ته نه ورکولې. تر هغه حده چې زه معلومات لرم هغه پانګې چې ورسره وې په پاکستان کې ورڅخه نیول سوي دي. دا رښتیا ده چې د ملا هیبت الله اخونزاده ډله د پیسو پر سر په خپلو کې سخت جنجالونه لري. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د دې ډلې ګڼ غړي د مشرتابه په ګډون پاکستان ته لاړل. د پاکستان ځینو لوړ رتبه چارواکو هم په دغه هیواد کې د طالبانو د رهبرۍ حضور تایید کړی دی.
ومردل چې د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له کوټې نه هلمند ته شورا نه ده انتقال شوې، خو ځینې مشران د مخالفتونو په خاطر هلمند ته تللي دي. اخو د هلمند چارواکو بیا ویل چې دغه طالبان د عشر او زکات او نورو راټول شوی پیسو د تقسیم په سر د ارزیابي په خاطر هلمند ته ورغلي دي او دوی ردوي چې هلمند ته د کوټې شورا انتقال شوي. په همدې اړه یو مرکه هم لرو. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې هلمند ته د کوټې شورا لیک دردوي، خو وایي د دې ډلې ځینې وتلي قوماندانان له خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د اختلافونو له کبله هلمند ته تللي دي. دغو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو اختلافونو پرده پورته کړي چې د دوی په وینا د کوټې په شورا کې درس ایجاد کړی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې له خبریال او سیاسي شنونکي ښاغلي سمی یوسفزي نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا د طالبانو پر رهبری کې به وروستي اختلافات یوازې د مالي منابعو په سر ولاړ شوي که څنګه؟
عمده مشکلات له دې بل راپورته شوي دي طالبانو منځ کې چې طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخوند د غومره کنټرول په طالبانو باندې نه لري څومره چې د نه وړاندې ملا منصور اخوند لرلو. دویمه وجه د دغه کنټرول له امله ویل کېږي چې ملا هیبت الله اخوند غومره مالی مسایلو ته یا طالبانو مالی منابعو ته دسترس یا لاسرسی نه لري څومره چې ملا اختر محمد منصور لرلو. او داسې ویل کېږي چې اوس هم د طالبانو په مالی منابعو باندې د همغه ګروپ اختر محمد منصور ته نږدې وو او هغوی په واک او اختیار کې لري. او د دې دوه عامل دي، یو خو چې خارجي کوم مرستې طالبانو ته یا هدیه یا توپې یا خیرات چې خارجي ملکونه راتللو هغه هم عملا منصور ډلې ته راتللو په دې تیرو او اتو کلونو کې. او د دې نه علاوه چې ځایي کوم آمدن د مثلا په هلمند کې د تاریاکو دی یا اوشر دی یا نور هلته چې کوم کاڼي دی یا ماربل دی هغه افغانستان چې باندې وړل کېږي د هغو کنټرول هم هغه د نظامي طالبانو په لاس کې ده. نو له دې امله ویل کېږي چې دا اختلافات راپورته شوي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو پر اوسني مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور د پلویانو لخوا فشارونه دي، پر پاکستان د نړیوالو فشارونه دي چې د طالبانو د ډلې په وړاندې اقدامات وکړي، څه فکر کوي چې آیا د طالبانو ډله د لمنځتلو یا کمزوري کېدو خواته روانه ده؟
زما په خیال طالبان د دې نه وړاندې هم د دغه ډول مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. تیر کال د ملا محمد عمر اخوند د وفات د اعلان وروسته خو لومړي ځل باندې طالبانو لمنځنه ځینې کسان ووتلو او د ملا محمد رسول اخوند په مشرۍ کې بله ډله جوړه کړه، خو هغه ډله قوت پاتې نه شو. زه فکر نه کوم چې دا د دومره یو ډیر مهم طالبان د پاره یا طالبان نوی مشر د پاره یو غټ سر خوږی وي، خو البته دا یو وړي وړي اختلافات دي. او داسې ویل کېږي چې ملا هیبت الله خان هم اوس په دغه مسایلو کې ډیر تاکید نه کوي، او یو رقم ویلی شو چې ملا هیبت الله خان ډیر زیات یو سمبولیک حیثیت غوره کړی دی نسبت هغه زورواکي قومندانان چې هغوی په افغانستان کې خورا ځواکمن دي. د هغوی سره روابط خنې دي یا هغوی د نوموړي خبره نه مړي. له دې امله ویل کېږي چې هیبت الله په خپله پاکستان ته نږدې پاتې شوی ده او پاتې کېږي. یو شمېر جنگي قومندانان بیا په دې تمه دي چې هغه دی افغانستان ته راواوړي یا د افغانستان ته را انتقال شي.
اصلي کنټرول د چا په لاس کې دی د طالبانو په اوسني ډله کې؟
د ملا منصور صاحب چې کوم پلویان دي یا د هغه نږدې ملګري دي، مثلا ملا ګل آغا اخوند، ملا صدر ابراهیم اخوند د پېښور د شورا، ملا شیرین اخوند او ملا منان اخوند چې د هلمند دا وخت طالبانو والي ده، دوی سره اختیارات زیات دي او هغه وجه هم دغه د چدي مالی امکانات زیات لري. خو په عین حال کې نهيبۃ الله خوند یو ډول بي وسب معلوميږي د دې نوران دي بعد طالبانو په دې صفوفو کې د دوی د مشرانو مقرریدل یا تبدیلیدل یو عادي خبره وه، او حتی هر کال به لوړ لوړ مشران دي یو کمیسون نه بل کمیسون ته تللو، خو چې د کله نام لا هیبت الله خوان راغلی ده داسې څوک نوي مقرر شوي نه دي یا له خپلو عهدو نه برطرفه شوي نه دي. دا هم ښیي چې هغومره اختیار چې ملا اختر محمد منصور په خپلو طالب مشرانو لرلو او په خپل د قوت یې لرلو، هغوی به یې تبدیل او تغییر کول. تر اوسه پورې ملا هیبت الله خوان داسې کوم اقدامات نه دي کړي. ویل کېږي چې نوموړی غواړي چې یو شمېر تغییر او تبدیل رامنځته کړي، خو په ځان کې دومره واک او اختیار نه ګوري چې دغه تبدیلی رامنځته کی او د مالی امکاناتو کنټرول په خپل لاس کې واخ.
د کوټې د شورا ځینې ناراض غړي په دې ورستوي کې ویل کېږي چې هلمند ته تللی دي. دوی ولې هلمند ته ځي؟ نور ولایتونو ته دوی ولې مخه نه ده کړې؟
عمده وجه خدا ده چې په هلمند کې دا وخت تقریبا په سلو کې کېدای شي تر 90% پورې دي. دوی عملا کنټرول ده، او هلمند هغه ولایت چې خدا چې ډیر زیات طالبان لري په دغه سیمه کې. د دې علاوه په دغه سیمه کې دوی ټکسونه لګي او شر لګي، او د قاچاقو د تګ راتګ لارې عمدل تدې ځان مسؤل احساسوي. او دا کوم کسان چې ال تدې دا یوازې دغه سیمه نظامی طالبان ویل شو چې اخوات تللې دي، لکه طالبانو نظامی مشران چې دغه سیمه سره دي. باقی طالبانو غیر نظامی مشران چې هغه د مطبوعاتو د برخې او د نورو اداري برخو مشران دي، غوي وسم په کوټه کې دي. فکر نه کیږي چې پاکستان نه تللې وي. همدارنګه د پېښور د شورا غوي ټول مشران په شمول دي سراج حقانی، غوي وسم بلکې چې پاکستان کې فعالیت کوي، غوی وطن د خدای یو قوي نظامی ګروپ ده چې غوی پاکستان نه وتلی دي، او غوی نږدې دي ملا اختر محمد منصور اشخاص دي. او ویل کېږي چې هغوی هلته امکانات هم لري، او څومره چې دوی دا فکر کوي چې ملا منصور په وزلو کې پاکستان لاس لرلو، او له دې امله دوی په پاکستان باندې هم اعتبار نه کوي. خو بهرحال دوی ویل کېږي چې هر کله په څیر چې په ژمي په موسم کې دوی باغ عام جنگیالي هم پاکستان ته راتللو، دا ځل پاکستان طرف ته په هغه تعداد نه دی راغلي کوم چې به معمولا پاکستان ته راتلل.
لا سیاسي او د سیاسي چارو لپاره په شنن کې سمي يوسفزي سره مو د صدر له مرکه اوریده چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ په ورستي اختلافونو باندې خبري وکړي، او د هغوی ترمنځ اختلافونو عوامل په ډاګه کړل. له هغې ډلې د پیسو په سر د دوی نه جوړیدل، د واکونو کمښت، د اوسنی مشر ملا هیبت الله خونزاده د واک کمی، او ځینې نور مسایل هغه څو چې د په خبره د طالبانو ترمنځ مخالفتونه رامنځته کړي دي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د کندهار په زینو شمالي ولسوالیو کې د ریپورتونو لمخې نامني زیات شوې. دغه شمالي ولسوالۍ لکه سرحد له پاکستان سره هم لري، او ویل کېږي چې له هغه ځایه به ځینې وسلوال مخالفین راوړي، او د دغو ولسوالۍ په نامنیو کې به لاس لري. دغه ولسوالۍ پخوا امن بلل شوې، خو په دې وروستیو کې نامني زیاته شوې ده. دا چې په دغه نامنیو علتونه څه دي، کومې ډلې هلته نامنۍ کوي، او دغه ورسله می ورزنه دغه نام نه هلته پیل شوی. په دې اړه او په نور موضوعاتو به هم خبرې وکړو. ل خپل خبريال صادق رشتینی سره غږی ګورشتینی صاحب، سړی مشه په خیر راغله. سهار مو په خیر. په کندهار کې شمالي ولسوالۍ کومي کومي دی، او ولې نام نشي ویلی په درسته کې؟
سنګلی صاحب تاسو اوریدم کوم سار نیک مرغه. بل تاسو دا نه وکړی چې روبو کې چې دا سوال طالبان د کندهار په یو سوالي وګړک بیا نشین شورماک نشه ولې کوټ خاطیز او دا راز پراغندا ول سوالي وکړوالي حملې کړي، او دا ول سوالي د لوزونو او د شاو خاصه مدني ول حاټه کړي. په دا حملو کې تر ټولو خو نړۍ هم په ورک ول سوالي کې د میو د کارګا د شاو قدیش د وچل کېدو چې دا د کې شروع چارباکو د ورک ول سوالي مدني ورانه البته ورته یو سوالي لاله کومندانی د شار طرف ته 200 کیلومتر اشاده کړ. تر دې وروسته پر نیو ول سوالي هم تقریبا 400 کیلومتر 500 کیلومتر چې ګوین کېدل د
بله رغم فکر کوم مکتسم ناراضی خو بیا زب خپل پښتنو کوم کې د شتا سو زای ترغو پوری تغییر کړي د شمال پاړه باندې پوښول په معروف کې هم ویل کېدل چې راکټي عملی کېږي د راکټي عملی تر اوسه هم روان دي وضعیت تل څنګه دی آیا روان دي د راکټي عملی کڅنګ
البته د پیر پنځم په ورځ پاکستانی ځواکونه نه یوازې دا چې د کندهار پر معروف ولسوالۍ د معروف ولسوالۍ په اعلی جرګه سیمه کې د راکټي عملی کړی دی. دغه راز دوی در ډیورین کرښې دې غاړې ته هم راوستي وو چې د ځایي سرچینو په وینا افغان سرحدي ځواکونه مخکې له مخکې کمین ونیولي وو چې ورته د دواړو خواوو ترمنځ جګړه هم سوې وه چې ځایي سرچینو په دغه جګړه کې د یو شمېر پاکستاني پوځیانو د مرګ ژوبلې تایید هم کړی وو. دا په تېر یو کال کې په معروف کې د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځیانو دوهمه مخامخ شخړه ده چې د روان کال په جولای کې هم په ورته توګه د افغان ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ همشته شوی وه.
بله مننه کوم. فقط یو بله مننه فقط په ورستۍ توګه په لنډه البته کراته وی چې د کندهار په ښار کې د 50 خزل وژل کېدو وضعیت څنګه دی خزي حالت اوس په کوم حالت کې دی په لنډه توګه کراته وی.
د کندهار د وای دګار د 50 شتنه ملکی کارمندانو او د غوی د موټر چلوونکو د وژل کېدو نن یو اونۍ پر کیږي. یو یادونه باید وکړو چې په کندهار کې تر دې مخکې هم نه یوازې پر شتنه کارمندانو چې دوی په دولت او موسساتو کې دندې لري حملې شوي بلکې نارینه او دغه راز قومي مشران او بانفزه کسان هم په ورته پیښو کې وژل شوي دي. خپل د دغه عملې دغه عمله چې رامنځته شوې ده ویل کېږي چې نورې هغه ښځینه کارمندانې چې د کندهار په هوایي ډګر کې دندې لري دوی ویل کېږي چې اوس لکه څنګه چې پخوا به ډېر وختي دوی حرکت کوي اوس ویل کېږي چې دوی ناوخته ځي په دې خاطر چې ژوند یې خوندي شي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د کندهار د ځینو شمالي ولسوالیو له هغې ډلې غورک او میانچین د وروستیو ناامنیو په اړه باندې له موږ سره خبرې کولې. همدارز د معروف په اړه هم خپل جزئیات راسره شریک کړل. او په کندهار کې په ښځو باندې البته د 50 ښځینه کارکوونکو د میدان د هوایي ډګر د کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته په دغه ښار کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ویل چې هلته اوس په میدان هوایي کې ښځې کارمندانې لږ څه ناوخته ورځي او دوی په دې اړه باندې خپل وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. ورزو د کابل چاپ نننۍ مطبوعاتو ته اجمل تورمان دغه مطبوعات کتلي.
کابل چپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د واک پر سر په جمعیت اسلامي ګوند کې دلنه د یو شمیر ستونزو او دغه شان د افغانستان په خاوره د پاکستان د راکټي حملو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپلې نننۍ ګڼه کې لیکلي جمعیت اسلامي ته نږدې سرچینه وایي چې د بلخ ولایت د سرپرست عطا محمد نور او ولسمشر غنی ترمنځ د واک پر سر جوړجاړي د جمعیت اسلامي په مشرتابه کې اندېښنې پیدا کړي دي. په مطلب کې راغلی سرچینه وایي چې د جمعیت په مشرتابه کې بې باورۍ هغه مهال ډېرې برالا شوې چې مشر یې صلاح الدین رباني د ولسي جرګې له لوري په لوی اکثریت سلب صلاحیت شو او د جمعیت مشرانو له هغه څخه دفاع ونه کړه. سرچینې ویسا ته په دې اړه بله خبره ادا کړې چې کله د واک پر سر د عطا او غنی ترمنځ خبرې افشا شوې نو د جمعیت ګوند د پنشیر ګروپ اندېښنه دا ده چې د دوی ونډه به په دې کې څه وي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې د جمعیت ګوند یو بل غړي واقف حکیمي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې باید د جمعیت ګوند لویه کنګره راوغوښتل شي څو دغه ستونزې هوارې کړي. سرخط پلواکی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي عطا محمد نور له 13 کلونو راهیسې دا هڅې کوي چې د بلخ په پریښودلو سره د سیاسي هڅه پیکه نشي. دا مطلب لیکوال لیکلي که په افغانستان کې سیاست په قومونو وویشو عطا محمد نور په 13-15 کلونو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې ځان د تاجک قوم په پله د جمعیت ګوند مشرۍ ته ورسوي. د لیکوال په باور نوموړی په خپل دې کار کې تر ډیره بریالی بریښي او د ارګ د نن سبا سیاسي معاملې ورسره د همدې بریالیتوب په ګمان دي. دولتي ورځپاڼو بیا په دې اړه څه نه دي لیکلي، خو اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان په خاوره د پاکستان د راکټي حملو په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی که چیرې پاکستان د افغانستان په سرحدي ولایتونو خپلې راکټي حملې ونه دروي، دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم تیرینګلی کړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان د کونړ په سرکاڼو او د کندهار په معروف ولسوالۍ توغندي توغولي دي. د سر مقاله لیکونکو په باور پاکستان په داشان حملو سره غواړي له نړیوالو تورونو ځان پاک کړي او دا وښيي چې ترهګر په افغانستان کې دي او دوی په وړاندې عملیات کوي.
وخت لس نیمې بجې شوې د غرمې نه مخکې ورزو د کابل سټوډیو ته هلته ناجیه ساپۍ تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
امنیتی چارواکي وایي د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. امریکایي چارواکو د کرسمس د وروسته د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د دولتي ځواکونو لخوا پرون د سوریې د حلب ښار د نیولو په اړه خوښي ښودلې او ویلې دي چې دا به په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سولې شرایطو ته زمینه برابره کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد ته ورپېخ تروریستي خطرونه لا هم په لوړه سطحه کې دي. او تمه ده چې نن د دسمبر په 23مه د شپې ناوخته د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومت او د روسیې لملاتړه برخمن او جلا غوښتونکو ترمنځ تر نامعلومه وخته اوربند پیل شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل. د ترکیې ولسمشر وایي د سوریې د شمالي ښار ګوټي الباب د بیرته نیولو لپاره د ترکیې پوځي عملیات تقریبا بشپړ شوي دي. رجب طیب اردوغان چې پرون جمعه په ساحلي ښار ګوټي ازمیر کې د طبیعي ګازو یو پروژه پرانیستله وویل د سوریې آزاد پوځ به ډیر ژر په دغه ښار ګوټي ولکه ټینګه کړي. ترکیه د دغه پوځ ملاتړ کوي. د رویټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر ویلی د ترکیه هغه پوځي عملیات به ډیر ژر بشپړ شي چې د سوریه د شمالي شارګوټي الباب د بیرته نیولو لپاره پیل شوی دی. رجب طیب اردوغان د سرګندونی پرون په ازمیر شارګوټي کې د طبي غازو د وی پروژې د پرانیستي پر مهال وکړي. د الباب شرګوټي د بیرته نیولو لپاره پیل شوی عملیات تقریبا په بشپړې دودي. د سوریه آزاد پوځ او زموږ وسلوالو ځواکونو خپل عملیات تقریبا پای ته نږدې کړي دي. د ترکیه ولسمشر دا سرګندونی په داسې حال کې کوي چې د ترکیه پوځ او متحد ځواکونه یې توانېدلي په الباب شرګوټي کې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش فشارونه زیات کړي. په هغو تصویرونو کې چې د ترکیې پوځ د جمعې پر ورځ خپاره کړل ځینې ودانۍ ښکاري چې د بمبارۍ له کبله نړېدلې دي. د سوریې هغو یاغیانو چې ترکیه ملاتړ کوي له څو اونیو راهیسې الباب شارګوټی چې د داعش په لاس کې دی محاصره کړی دی. الباب شارګوټي ته نږدې د داعش سختریزو وسلوالو د تیر اونۍ په حملو کې 14 سرتیري وژلې دي. په امریکا کې د سایټ په نامه استخباراتي ډله چې په آنلاین بڼه سختریزې ډلې څاري وایي په سوریه کې داعش د پنځمه په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې د ترکیې دوه اسیرسي وی سرتیري په کشش کاری چې په ژوندوني اور ورچول کیږي. د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال قلیچ دار اوغلو په دې باب له حکومت د وضاحت غوښتنه وکړه. دا سی ویډیوګانې راوتلې چې شي زموږ سرتیري په ژوندوني سوځول کیږي، زموږ د سرتیرو پر سرونو د مرمیو وشتل هم شي. موږ په دې باب له حکومت څخه ځواب غواړو. دوی ویلي چې دا قضیه څیړو، ویې څیړئ، خو زه ستاسو ځواب ته په تمه یم. په الباب شارګوټي کې د دغو دوو وژل سویو سرتیرو د جنازې مراسم د ترکیې په لویدیز ولایت بورسا کې ترسره شول چې په زرګونو کسانو پکښې ګډون کړی و.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د ټولنیزو شبکو لمخې هم درځ د ویکیپیډیا لمخې نن د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د زوکړې 50مه کلیزه ده. البته دوی د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې د 1950 کال د ډسمبر په څلیرویشتمه چې نن سره برابره ده، دوی د کندهار په کرز سیمه کې د عبدالاحد خان کرزی په کور کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. حامد کرزی په 2004 کال کې په ډسمبر 1 باندې د افغانستان د جمهور رئیس په توګه باندې دنده پیل کړه او تر د 2014 کال تر سپتمبر 9 پورې دغه دنده سرته ورسوله. شاوخوا څه باندې لس کاله د افغانستان ولسمشر پاتې شو. په دغې دوره کې د بیان ازادي، د ښځو او ځینو نورو بشري حقونو لپاره کار کول د هغه عمده او مهمې لاسته راوړنې دي، خو ځینې مهم انتقادونه لا هم پرې پاتې دي. په بهرني سیاست کې هم په هغه باندې ځینې انتقادونه شته او ولسمشر کرزی تر وروستۍ پورې د بیان ازادي خپله لاسته راوړنه بلله او په دې اړه باندې خلکو ته ویناوې هم کړې وي او هغه د منتقدانو په تحمل یا زغملو هم مشهوره سړی وو. په ټولنیزو شبکو کې بیلابیلو خلکو په دې اړه باندې خپل کمنټونه او نظریات لیکلي دي. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اورېده. تاسو هم کولای شئ په بیلابیلو موضوعګانو باندې له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. ډیره ښه لار ده. له دې وروسته اونیز پروګرام روغتیا ژوند شتمني چې موضوع یې والګی او ستونی درد دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به برنامه صحت سرمایه زندگی، به میزبانی ما فرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، چون هوا سرد شده و بیماری های موسمی ریزش و گلودردی هم بیشتر شده، در این برنامه روی امی مسئله صحبت میکنیم. شنونده های گرامی، در این برنامه دکتر صاحب سیدامین نوری متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان در مورد مرض گوش و گلو آغاز کنند، به گزارشی که در این مورد تهیه شده گوش میدهیم. گلودردی و سرماخوردگی یکی از بیماری های شایع فصل سرما است که با شروع شدن این فصل مردم با آن بیشتر مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند گلودردی و سرماخوردگی یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را برای بروز این بیماری ها نزد افراد مساعد می سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت گلودردی و سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر اقبال در مورد این که این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌یابد چنین می‌گوید:
وقتی که محیط مملو باشه، امراض گلودردی مستقیما توسط تنفس مریض مبتلا می‌سازد و دیگر امراضی که سبب گلودردی میشه و اسبابشان اگر ما شما ببینیم ویروس ها هستند و آلرژی سنی روزا و مستقیما از یک انسان به انسان دیگر سرایت میکنه. اگر در خانه ما شما تعداد زیاد در یک اتاق نشیمن بشینه، اینمی محیطی که ما شما زندگی میکنیم، افراد زیاد اگر یک مریضشان هم به گلودردی مواجه باشه، سلفه کنه یا عصب بزنه، مستقیما میتونه که یک دیگر مبتلا بسازه.
دکتر اقبال میگوید اگر به بیماری زکام یا سرماخوردگی به وقت معین آن رسیدگی نشود، فرد مصاب به زکام و بیماری های دیگر مانند گلودردی، سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص، زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی و گلودردی می شود، باید از مایعات گرم استفاده کرده، لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نمایند. دکتر پرویز اقبال در این مورد میگوید
باید در خانواده ما شما باید حد اقل از 4 نفر در یک اتاق نشیمن زیاد نخوابیم و در ضمن اگر کدام مریضی که گلودرد بود سلفه داشت، کوشش کنه که در پیشتوی مریضای دیگر چون طریقه سنت ما شما هست، وقتی که ما شما سر دسترخوان میشینیم روی خود دور میتونیم که خدا نخواسته این افرازات بینی یا افرازات دهن که هستی در سر غذا یا در تنفس دیگر سرایت نکنه. از این خاطر بین این موارد ما شما باید بسیار زیاد فکر کنیم و محیط خدا پاک صفا نگاه کنیم، خدا باید پاک صفا و مریضی که گلودرد باشه باید حداقل کوشش کنه که در یک اتاق دیگر باید زندگی کنه، دینی خود همیشه انصاف کنه، از غرغره استفاده کنه و حداقل به یک دکتر مالج باید مراجعه شوه.
این دکتران همچنان تاکید میکنند که هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی، به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند، باید ادویه‌ای که از سوی دکتر متخصص برای آنها داده میشود، به خصوص آنتی بیوتیک، باید آن را به گونه منظم بخورند. دکتر صاحب نوری، میشه در مورد امراض موسمی، ریزش و گلودردی معلومات بدهید که چه نوع یک بیماری است؟
اولتر از همه سلام و احترامات خود را خدمت شما گرندگان محترم رادیو آزادی و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. قسمی که شما بر شما معلوم است، در هوای سرد امراض ویروسی، بالخصوص امراض ویروسی ریزش و به تعقیب آن میشه که گلودردی یا التهاب بلعوم و تانسل را هم به همراه خود داشته باشد و در بعض حال قسمت پایین‌تر گلون که به نام حنجره یاد می‌شود و شزن یاد می‌شود، آن جایی که از آنجا هواز بیرون می‌شود آن را هم مصاب بسازند، که هر نوش باز نظر با مصابیت خودش نام خود داره. مثلا اگر التهاب در بلوم باشه به نام اکیوت فرنجایتیس که اصطلاح تیبیش هست، یا التهاب حاد بلوم در صورتی که به شکل حاد باشه که معمولا به شکل حاد می باشه، اگر التهاب در تانسل باشه به نام اکیوت تانسلاتیس یا التهاب لوزه ها، حاد لوزه ها، آن به آن اطلاق می کردن. و در صورتی که حنجره و اپیگلوتیس یا مزمار دچار التهاب شده باشد به نام اکیوت اپیگلوتایتیس و اکیوت لارنجایتیس، و اگر التهاب حنجره و شزن را هر دویش مصاب کرده باشد به نام اکیوت لارنگ و ترخ برانکایتیس یا کروپ برش گفته می شود، که معمولا در اطفال خرد مرض کروپ یا امی التهاب حنجره شکل وخیم داره، به خاطر از اینکه حنجره اطفال نظر و حنجره که آنها فرق داره، و او فرقش است که یک خواه از نظر قطر خردتر است و از نظر ای که فرد حساسیت داره حنجره از، یا به خاطر از این کمترین پندیدگی و التهاب سبب بندش طرق تنفسی می شود. به همین علت است که التهاب حاد حنجره یا خراسک در اطفال انظار خوب نداره و بهتر است که به موقع به دکتران برده شود. دیگه به صورت عموم در موسم زمستان و هوا که سرد می شود تابستان، معمولا همی امراض طرق تنفسی علوی بالخصوص ریزش شد کن بعد التهاب بلوم و حنجره و شزن زیادتر دیده می شود.
تشکر دکتر صاحب. علائم گلودردی چی است؟ خب قبل از اینکه سوال مرا پاسخ بدین، البته شنونده همیشگی ما جمعگل خوشخوی روی خط هستند. سلام علیکم خوشخوی صاحب.
سلام علیکم فرشته جان، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ همچنان در میمان عزیز شما دکتر صاحب محترم احترامات تقدیم است. البته برای ما دو سوال خلق شده.
بفرمایید.
یک سوال اینی که ریزش تنها در فصل زمستان می باشه، بعضی مردم ما می بینم و یا سر خود ما هم تیر شده که در اوقات بهار، تابستان و خزان، یعنی از مای نیزان تا مای قوس هم دای وقت ریزش می باشه. یکی و دوم، هوای آلوده در این شهر ما و شما بسار هوایشان، امی هوای شهر، فضای شهر یکی کن آلوده معلوم میشه بخاطر که بسار جات یم بالای ریزش یا گلودردی تاثیر داره، و اگر تاثیر داشته باشه سر مشکل داره یا تاثیر آسان داره، و عمومی معلومات ما میخواستم که ریزش بالخصوص ریزش چهار فصل
دکتر صاحب روشنی پرتا پرشته جان، دیگه وقت شما رو نمیگیرم، با من خدا
سلامت باشین. خوشخوی صاحب زنده باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
محترم خوشخوی صاحب، اول از همه سلام بر تقدیم میدارم، سوالات بجاب ارائه کردین. ریزش نظر به نوش فرق میکنن، یکی ریزش های حاد است و دیگر ریزش های مزمن است. باز نظر از نظر عامل هم ریزش ها متفاوت میباشن، یکی ریزش های عادی است که به نام ریزش ما معمولا برش میکنیم، یکی ریزش های حساسیتی است و دیگه انواع هم داره که قدر وقت نیست که کلش ما برتون تشریح کنیم، ولی صرف همین خبرتون گفته میتونم که نظر به نوعیتش فرق میکنه. یکی ریزش های عادی است که ما شما معمولا ریزش میگیم، یکی ریزش های حساسیتی است که به نام الرژیک رینایتیس گفته میشود، و الرژیک رینایتیس و ریزش حساسیتی میتونه که به شکل موسمی باشه، یعنی یک موسم خاص، بالخصوص در موسم بهار و خزان دیده می شود و یک در تمام سال دیده می شود که او را برام پرینیل الرژیک رینایتس یا ریزش تمام سالی که در تمام سال او دیده می شود. و دیگر ریزش های موسمی هست که معمولا در تابستان و خزان و بالخصوص در نزدیک های زمستان پیدا می شود که معمولا شکل ویروسیش می باشد و این به نام کامن کولد یا کوریزه یا گفته می شود و این و ریزش باز که او ریزش اساساتی فرق دارد و تداویش هم فرق میکنه. بخاطر از اینکه در ریزش اساساتی معمولا ما یک عامل مساعد کننده و تحریک کننده داریم که معمولا او میشه که یک تعداد چیزای بویدار مثلا عطر است، بوی گل است، گرد و خاک است، پولن یا گرد گل و درخت و چیزا میباشه و یک تعداد خوراک باغ مثلا خستباب مثلا تخم است، لوبیا است، کچالو است، ده این چیزا ممکن درش رول داشته باشه. ولی در ریزش موسمی که معمولا به ما نام کامن کولد یاد می شود ده او معمولا آفات ویروسی رول دارد که او معمولا باز در زمستان زیادتر دیده می شود. نظر به دیگه
حاجی گل، برادر ما حاجی گل فریادی از ولایت هرات روی خط هستند. سلام علیکم حاجی صاحب.
سلام علیکم،
خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه حاجی صاحب، بفرمایید.
اول ز سلام انداز اجازه دو ټول اوریدون کارتون سلام علیکم بر ډاکټر صد سلام نیو.
سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
وان ما ما پر بازار یو شینګه د امر بچا یو یوین کار کیږي نو چې ګنن کو چې په دې باندې راځي چې مرګ دې
اجي سه محترم د غیر رادیو غږ دې ورو کا غږ دې صاف نه رسی مخته
رادیو کاته کنه
او رادیو رادیو اواز ورو کا تاسو چې تا غږ ووریدل شي
ما په دې کې څه کې دانه ته کې کوم کال کې نه غوښتي نه کوم څه کې یو بل څه دا سره کوي
شاید دا د مرسته کوي
او وای دې چې کې دې ځکه چې یو څه چې نه غوښتي نه څه کې دا نه ده
حاجی صاحب غاید سین اون غل خیر ده طب مطلب می واخ استاد به تاسو معلومات درکم
فرمایید دکتر صاحب بفرمایید
حاجی صاحب محترم بعض وخت دستونی درد کده شي د پکوې درد سره تړلای وي دغه تړیواله علت ده ده چې یو نو مرض په نام د روماتیک فیور یا روماتیزم لافات چې دستونی دی وجه نه پیدا کی نو په دوه صورت کې یو نو انتان په نام د بیتا امیلاتیک استرپتوکوکس گروپ ا که داغ میکروب لکه دا انسانان چه بلا تشبه نمونه لیدی داغ سه میکروبون هم نمونه لیدی که داغ نوم چه ما ده دو میکروب واخسته که داغ نوع میکروب دستونی ده درد بلخصوص ده تانسل ده التهاب سبب شی به دو صورت که ده یو تعداد روماتیزمال آفاتو چانس پا وجود کشته ده چه دوگو جمله چخه یو ده مفاصل التهاب ده چه بنامه ده ارترایتس روماتیک ارترایتس ورته ویل کی بل په قلب که بعض وقت که ده شی او تعداد مرزونه کاردایتس ورته ویه مثلا ده والونو یا ده قلبی والونو ده دو چار دو سبب که چوقه تا میترل سینوز زیادتر معمول که خون معمولا پا طول کاردایتس پا نامه یا دیگی یا پا دماغو که مثلا سین ده نمسکوری ورکی وی یا پا گردو که پا نامه ده گلومرولانفرایتس یا ده گردو التهاب منسترت لای نو په دې اساس موږ ویلای شو چې د ستوني درد خصوصا دغه نوع میکروب چې په نامه د بیتا امیلاتیک استرپتوکوکس گروپ ای یه سبب د دغه ستوني درد شوی وي دغه څلور پنځه مرضونه د دې وجه نه په آینده کې سړي ته پېښېدای شي چې یو علت چې موږ بعض وخت ستوني عملیاتي وو هم دغه خبر ده چې په هغو مریضانو کې چې ستوني درد یې تیر کړی وي او بیا په هغو په وینه کې ایو خاص ماینات ورته کی چې دغه مخته دغه وین ماینات مختخې چې دوه سیړي دغه نوو میکروب مخکې تیر کړای دی نو بیا مخته د معلومی کی یاداس مخ چورت وایله شو چې را کې دای شي دغه دغه پخې درد او یا د ګردو تکلیف یا د زړه تکلیف یا د دماغی بعض ما چې درته چې سندنم سکوري په نامه یادی کی دغه مشکلات کې دای شي د دوستونی د درد وجې نو په دې خاطر بیا موغه تانسل کې دای شي عملیاتم کو چې دغه عملیات ګټه به دای وي چې د پښلفت د روماتیزم جلوگیری شه تا که دایشی پخپلا ده روماتیزم ده میانزه ورلو سبب نشی.
دکتر صاحب یک دوست دیگه ما روی خط هستن بعدن. بله سلام علیکم.
و علیکم.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایید.
دغه پښتو خو پرسه خو نه سم وای پښتو وای لسن دغه یو وخت مل زګار یو غیر مو دغه بازار شه پښتو و د زګان مخوږی دغه و د چیس ناروغی را پیرسه و نو دا غسته د ډاکټر مې دا غیله چې دا وڅنګه وکم خو ځان نه په پړڅ باندې نه پیګم
اجي سوه بکا نو مبارک دی چای دی او د جګر خو دې کوم ځای د کوم قسمت جګر دی خوښین
دا تاسو می وخت می غیر وې سره غیر غیر باز ما نو بس می غیر می ته پرګش کې بلادار کم څه چې وځم دا د شپ شپې و د جګر نه مليږي چې بس د دواین په واخم پیدا نو ورته کې نو نمداس روزګام ولر د چوری ولوسوالی سره
څه محترم ګر چې مو موضوع خو دستونی درته و دې
موضوع مردو بس ما ګوش ګلو راس
خو بیا هم پر ترتیب کې چیرې ته لکه چې څه و دې و چې چای دی پورته کړی دی او پاس پورته کول او ته مثلا د ملي درد او کار ته د پکو درد کې دا معمولا هغه اشخاص چې خصوصا لګسن موسن وی یا د متوسط سن وی نو درانده وزن پورته کوکیدای شي بعض وخت د دردونه ورته پیدا چې سیاتیک دردونه ورته ویل کیږي دوی په اړه تداوی داده چې اول خو تاسو کوشش وکئ په عمومي ډول هر څوک چې وي په هر سن کې چې وي خصوصا چې سن یې لږ د دیرش څلوېښت نه لوړ شو چې د هر شی پورته کوي په ملا باید کوز نشي نو کوشش وکړه چې په پښو کې پښې کات کو بیا یو شی پورته کړه اول خو ډېر درانه شی پورته نه کړه بیا که کوم وخت ضرورت کې شی چې پورته کوئ نو په داس ترتیب پورته کړه چې اول په پښو کېنی ورته بیا شی پورته کړه یعنی داسې پورته نه کړه چې ملا ورته کوزه کړه او شی پورته کړه چې بیا په هغو صورت کې ډسک فقري پرولاپس کړه او د هغوی وجه نه سیاتیک دردونه پیدا کړي او دغه دردونه د پښو طرف ته هم دوام کړه او تداوی کې نو معمولا مربوط ارتوپیدي او جراحي تابو کی خو په عمومي ډول مطلب یو تعداد ورزشونه ورته وکړه او استراحت وکاو په شخ ځای څملی یعنی په چپرکړ داس چپرکړ چاغه سپرینګي وي داس باندې څملی یا چو توشکه ډیره نرمه په داس نرم ځای باید څملی په امور او شخ ځای باندې څملی نو ان شاء الله ولګ دلنجزي کې د درد مسکن وخوري ک بیا چیرې کنه شي نو بیا دغه مربوطه ډاکټران چې مونږ نه وخت له غوسه مشوره وشي مساج او ټوکر ګرم د شون مرته ګټه کوم
تشکر ډاکټر صاحب فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن شنونده ما از ولایت زابل روی خط هستن بله سلام علیکم
دکتر صاحب ما په خپل د چاپ اوزه داسي یو ځکه لکیږي تور د باسا تورواله نو ورکی دادم دکتر صاحب زه دغه غرض دار چې مریض یم
رنګ څومره وخت کې چې تور شوی دی او دا ضربه د خوړلې و نور ځای نه وینه د پوزه دی وینه کا کنه کا خوله کې دی وینه مینه پیدا کی نه پیدا کی نور څه مشکلات ورسره لري کنه لري که صرف رنګ د تور یو تور وی یو د شینچک وی او څومره وخت کې یو زیاتی کمی د پوستکی نه لوړ دی یا کای پوستکی سې یو شای دی
لا دا بس چاپ ولې یو یخ کې نبار د پر دا وزه یو بالا د تور سو بس هغه چې بس تور د ډیر دغه مې مو کولې بس نه سمې دي
ګران اوروره دا کوم شای چې تاو وکړه شی جلدی آفات وی قابل د تشویش نه دی که چیرې خوریدون کوي یا کومازار در کوي در کا خارخ در کنید اول د جلدی ډاکټرانو سم په ورسره تماس ونیسئ نو کده شي دغه مشکل وګری عموما به جنجال ده ان شاء الله کوم مشکل نه لري ځان ما سرګردانه و ډیر
ډاکټر صاحب دمو بار اول جمعګل خوشخوی که زنگ زده بودن گفتن هوای آلوده چی تاثیر داره برای گلوندری بخش سوال شانمان میشه دیم مورد پاسخ بدید
هوای آلوده قسمه که قبلا هم ذکر کردم که ما رزشار نظر به نوش فرق میکنه که اول هاد است مزمن است باز هادم یک ریزش های معمولی است که یک ریزش های اساسیتی است که در ریزش های اساسیتی هوای آلوده 100% رول دارد چون یکی از فاکتورهای مساعد کننده و تحریر کنندش می هوای آلوده و گرد خاک و پلوشن و خود همی محیطی که مثلا در او ذرات مختلف انتیجن ها ممکن در او باشد در هوای آلوده و او سبب ریزش می شود دیگه هوای آلوده رول خود خصوصا در ریزش های اساسیتی زیاد دارد
بیشتر داره شکر دکتر صاحب دوست دیگه ما خدا کنم مطابق همی موضوع برنامه سوالشان رو مطرح کنن روی خط هستن عبدالناصر از روزگان ناصر جان سلام علیکم خوش آمدین
و علیکم سلام وقت بخیر گوری بخیر سلامونه وان فایده دروغ گوری است
سلام خدمت شما هم صدای رادیوی تنه کم کنین بعد از سوال تنه بگوین موضوع مورد بحث هم مسائل گلوندردی و ریزش است بفرمایین
دکتر صاحب دکتر دستم دا سوال دی بیا چیزا کرسی تطل ما دکتران ما اینا زدیا فزا دی ما چی ما اینا چی وکل ولداستا دا حساسیت میکروب دی ایسا دوای راکی توقف شام وست برت بیا پدر سوام پدر جمعی که او برد تخنیزی چی لیشه وخرو ما اصلاح ناس تخنیزی پدر بودی متاقت نکیزی نوکه داکتر سا پدر بابت که دوار او پرمی مجبل ترانی سو نبگزا و لسوالی اوس دغه دې رنګ دې دا چې دا څنګه نو اوس کلینیک شیم خراب
ناصر خان ورور تا مشکل خو زیاتره د دوغ موضوع په مرتبط یو مرض دی چې هغه موږ مخکې ذکر وکړو چې ریزش دی، ریزش هم حساسیت ریزش کې دی چې ته ولرې خصوصا که چیرې پوزې دی به پوزې تخنی پرنجای چې موږ ورته یا عدسه ورته وي فارسي ژبه کې که دا شی ورسه ولرې نو عمده ترین شی دا دی چې ته پخپله د خپل ځان سره کومک وکړې او هغه کومک دا دی چې ته کوښښ وکړه چې دغه علت یې پیدا کړې. دا علت کېدای شي زیاتره چې معمول دی بویداره شیان دي، ګرد خاوره دوړه ده، خوراک باب که کېدای شي، یا موږ تاسو هلته وطنو کې مثلا باغونه دي، ګل دی، داسې محیط ته کتللې چې هغه هلته بوی وه، ګل وه، ونې وې، یا دغه د حیواناتو چېرته چې حیوانات اوسي هغه هلته هغسې محیط ته لاړلې، نو کېدای شي د دې وجې نه تا ته دغه مشکل پیدا شي. نو ته به د دغسې محیطو نه چې بویداره وي یا ګرد خاوره دوړه ده یا بعضې خوراک باب لکه تخمدار خسته باب لکه مثلا بادام دی پسته دی نه دی ټول شان ته مخوره، خو بیا هم ته به دو ټکو ته متوجه وسی که دغه خوراک باب کې دغه څور خسته باب دی یا زیاتره چې ویل کې لوبیا د اګې دی کچالو دی نه دی چې ټول مخوره، ولی ته ورته متوجه اوسه که چیرې تا که پیدا کړ چې دغه شی ته زه دغه ځای ته لاړلم، دغه ځای کې مثلا ګل و باغ و یا دلته حیوانات اوسېدل یا نور داسې محیط و چې ناشنا محیط و درته او دې سره تا ته ریزش پیدا شه پوزې کې د تخنیدا و عدسه و پرنجه و د نور مشکلات پیدا شه ته به داسې محیط نه ځان ساتي او عمده تداوی د عمده دی په ډېرو شدید حالاتو کې ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړئ، هغه تا ته کېدای شي و ته د استمینونه درکه نظر په وضعیت مشکل دی.
You believe this will never end. چمړه بیکلم بیا به ژوند دی کړم اوس لکه پت ناستیا ستا تصویر چې ور بیکلم گل به مسکی کړم اوس لکه پت ناستیا خدای ګلې ونی بشمور کر نه جانان شو